سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ازادي او اوریدونکو او ازادي میلمه خو پیل د سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کندوز کې د سیشن بې د ورځې برید په سختو ټکو وغانده. امنیت شورا پرون چهارشنبه په یو بیان کې چې د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې خپور شوی ویلي چې په دغه ناوړه تروریستي برید کې چې د سیشن بې په ورځ په کندوز ښار کې د یو بانک په مخ کې وشو او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې واخیست. له لسو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په بیان کې د پیښې د قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره ژوره خواخوږي څرګنده شوې او د ټپیانو لپاره د عاجلې روغتیا هیله شوې. په بیان کې همدارنګه د امنیت شورا غړو یو ځل بیا یادونه کړې چې تروریزم په هره بڼه چې وي په افغانستان او نړۍ کې سولې او امنیت ته جدي ګواښ دی. د امنیت شورا غړو د ترهګریزو کړنو له عاملانو تنظیمونکو تمویلونکو او ملاتړ کوونکو سره د حساب کولو او عدالت د هغوی د راکاږلو پر اړتیا ټینګار کړی او له ټولو هیوادونو یې غوښتي دي چې د نړیوال قانون او د امنیت شورا اړوند پریکړو له مخې دي په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه پر ځای او له ټولو اړوندو چارواکو سره دي په فعاله توګه همکاري وکړي. د طالبانو چارواکو په دغه برید کې د 15 کسانو د وژل کېدو او اوو نورو د ټپي کېدو خبره کړې. خو یو شمېر نورو طالب چارواکو چې نه غوښتل نمونه په ډاګه شي ازادي راډیو ته د لږ تر لږه 14 کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. په جرمنی کې هغه افغان پنځشنبه محاکمه کې چې تیر کال دې چړې په گزارونو یو پولیس واژو 15 تنه نور ټپیان کړل. دغه افغان تورن شوی چې تیر کال مې په یو ډیر شمه برید د جهادي انګیزې لمخه تر سره کړی دی. د فرانس پرس خبری اژانس راپور لمخه تورن کس چې نوم یې واز سلیمان ای خودل شوی د جرمنی په لویدیز خارمنهایم کې د افراطی اسلام په وړاندې د فاکس یورپ په نوم ډلې لخوا د تنظیم شوي لاریون پر ګډونوالو د یوې لویې چړې په ذریعه برید کړی و. لومړی د لاریون پر ویناوال برید وکړ او وروسته پر نورو ګډونوالو او وروسته یو پولیس چې د خلکو د ملاتړ لپاره د پیښې ځای ته وردانګلی و د چړې په ګزارونو ټپیکل چې وروسته یې ساه ورکړه. سلیمان د پیښې په ځای کې له نیول کېدو د مخه په ډزو ټپي شوی و. هغه داسې مهال په جرمني کې محاکمه کېږي چې څه کم دوه اونۍ وروسته په دې هیواد کې عمومي انتخابات ترسره کېږي او په درشل کې په جرمني کې د پناه غوښتونکو لخوا د څو خونړیو بریدونو وروسته په دې هیواد کې د کډوالۍ او د عمومي امنیت په اړه بحثونه ډېر تاوده شوي دي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له روسیې سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو هڅې تیزی کړې. د روسیې نږدې مهم متحد بیلاروس د ازادي راډیو د یو خبریال په ګډون درې بندیان خوشې کړل. د سپینې مڼۍ ویاندې کارولین لیویټ پرون چهارشنبه خبریالانو ته تایید کړ چې له بیلاروس څخه درې بندیان چې یو امریکایی یاد کړ خوشې شول. نوموړي د خوشې شوي امریکایي نوم یاد نه کړ خو ویل چې دا تیره شپه امریکا ته د مارک فوګل له بیرته ستنېدو وروسته یوه د پام وړ بریا و. فوګل چې یو امریکایي ښوونکی دی او له 2021 کال راهیسې په روسیه کې بندي و، د سیشن بې په ورځ په امریکا کې د یو روسي بندي په سایبري برید مجرم الکساندر وینک په بدل کې خوشې شو. ولسمشر ټرمپ په هغو مراسمو کې چې د هغه په ویاړ په سپینه ماڼۍ کې جوړ شوي وویل دا په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې د ښه نیت نښه وه. په عین حال کې د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر او اجرایي رئیس سټیفن کاپوس د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د دې راډیو د بیلاروس څانګې خبریال اندری کوزنیچک په لیتوانیا کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. ښاغلی کاپوس وویل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مرسته نوموړی له څه باندې دریو کلونو وروسته بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. هغه په دې برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د هغه د ټیم او همدارنګه د لیتوانیا د حکومت د هڅو یادونه وکړه. کوزنیچک د 2021 کال د نومبر په 15 نامعلومو امنیتي کسانو له خپل کور څخه نیولی او په امپایل کې د بدماشۍ په تور په 10 ورځو بند محکوم شوی و. هغه دغه تور رد کړی و.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو په خپل کلیو باندو او ولسوالیو کې د برېښنایي تذکرو د دفترونو د پرانستو غوښتنه کړي. یو شمیر نورو هغو افغانانو چې له ګاونډیو پاکستان او ایران نه افغانستان ته راستانه شوي یا هم ډیپورت شوي دي غوښتنه کړې چې د دوی لاسنیوای دي وشي او وایي له کله چې افغانستان ته راغلي هیڅ چا یې پوښتنه نه ده کړې. نور پیغامونه هم لرو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یا د خبرونې په ورستیو شیبو کې د ورکوښه وای ځانو د لټ پروګرام برخه هم مه هیروي. پیل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم، زه نشنه اوریدونکو يم نزادي رادیو، او زه لتا چقلمه دا وختنه د وګاله پاکستان څخه د پورسوي تر اوسه پورې له موږ سره هیڅ ډول همکاري نه ده سوی، تر نړیوالو چارواکو پورې د موږ هغه غږ رسوي. وسلام په احترام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما دا پیغام تر ازادي راډیو پورې ورسی. زه د غزنی ولایت دیاک دی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. هیله کوو باید ستاسې دا د ما پیغام در سره خپور کړئ. موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو، تر اوسه پورې له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوې. له تاسو څخه غوښتنه ده د موږ باید سې د موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي، او له موږ سره هیڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د آزاد راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې اکثر جوړه خوشاله بی. نواب خان او پکتیکانه دلته ورور کومې پرخنایت سکرې سيتي ډېر خلک لرې پرتو سیمو کې د نو مرکز ته رسیدګي نشي کولای. نو شاره کوم دی له سیده دفترنه دا کوم د تذکرو کوم دفترنه ستیاغه ول سوالو ته انتقال کې ډېر پرتی سیمې د لولو مرکز لرې د مرکز تر ټول رسیدګي نشي کولای، او څو یا سوریا ورسیم په یو ورځ په دوه ورځو کې کار نه خلاصیږي. نو ډېر غریبان په هوټلو کې شپې ورته کوي، مصرف پرې راځي. ولاد ویکس دا دفترونه ولسوالو یې تم راسي ځکه چې ټول خو رسیدګي ورک مرکز ته نشي کولای. خلک لرې پرتو سیمو کې پراته دي. ولاد ویکس چارواکي ته ورته پام وکړي، په خاص توګه د خیرکوټ ولسوالۍ ته سی باید دفتر راسي تک څنګه ټول سوال د ډیر کلی پراته دي. ورته نو ټول خو مرکز ته رسیدای کني سي کولای، هلته بیا په ورځ کار خلاصېږي. نه
السلام علیکم سال دی ورو ده بخیر جوړ ته کړه تازه که خور یم ستړی مزه کورو یم ستړی مزه په دا راډیو کې تی تی کار کوي محترمونو. زه د گیزو دوله سوالې سره د روزګان د ولایت خبره کوم. دا زموږ تذکیری چې دی چې ورسو وای نه دي تیار شوی. 1000 افغانۍ 2000 افغانۍ غواړي. د مسلمانانو سره د مسلمانانو شکي درې ورځې په لګرځولي، څلور ورځې په لګرځولي. دوی سړي نوم غلط یا چپای یا د پلار نوم چپای یا حکس دي دغه سوی. بالله خو دغه مجاهدین چې دی وروره ظفر په غواړي. بالله خلک ډېر ستړي کړي دي.
السلام علیکم، محمد نظر شمشادم د فراول د بکوادول سوالینه د زادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د وبو د ساتنې د لپاره باید موږ په هر برخه کې کار وکړو. که څومره لاس ته لږ راځي که ډیر راځي، کم بندونه چې تړل کیږي هغه د بارانو لپاره د سیلابو لپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډیر خوندوره کټنه. دویم موږ چې په هر برخه کې کو به ان تر دې حد چې په اداسې کې اوبه مصرفو له بد کمی اوبه مصرف کو. خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دی اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډیر کمزورې سوی دی. ډیر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر 100 متر هم کښته سوی دی. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کیدلی شي نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مو مل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
سلام د ډبلیو پی او انجنیرانو مشرانو ته سلام وایي. د میاګان د بغلان د ولسوالۍ د میاګان د کلی څخه نن د یکشنبې ورځ موږ د خپل آواز پورته کوو و د مشرانو ته د ډبلیو پی و مشرانو انجنیرانو ته چې موږ ته هیڅ شی نه رسیږي. کولای شي چې هغه هات راشي پر مسجد کښېني که یو درې یا څلور کس مشران خپل پر سر یی چانه دی مشران کړی او خپل پر سر مشرتابه ژبه یو څوک ټلیفون لري هغه تر رسیدي چې نه لري په پټه خبري ور سره وکړي انجنیر راج په کوټه کې کښینې اله تخپل قربان ولي کې بالا بساغه انجنیران پر هغه وځ وو د کچکبر په خلې کې بالا خلاص بس رواني بالا یې شي
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د کلي څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. موږ هغه تېره میاشت هم تاسو ته پیغامونه وکړه نشر کړي مو نه دي. دغه موږ د مایګان کې یو کلینیک دی، دا کلینیک کې اته کارکونکي دي، دا رضاکاران یې بولي د دغه کلي دي. دغه کلینیک ته چې هر شی راځي هر شی تقسیمېږي پر د هغو رضاکارانو باندې، بل یا خوار و غریب و یا یو داسې اړمن کس ته هیڅ نه رسېږي. موږ دا غوښتنه ده چې دغه کارکوونکي بدل کړي یا کلینیک پر مخ وتړي. کلینیک ستاسو ګټه نه شته. موږ د ازادۍ راډیو څخه نه دا خواهش لرو چې دغه زموږ پیغامونه نشر کړي. کله کلینیک په دغه غواړي هغه د رضاکاران نومان غواړي امیر دراسته ومه کنه یې دغه رضاکاران ای ها تراس پر وګرځي هغه دوی یو سیرلی ورته علاج کی هغه په کوټه کې وخورځله یو شی هم ورکی هغه پر هغه مخزنه د چا پر یاد اوري نه د چا غوښتنه ته جواب وای.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړه خوشاله وي. افغانانو پکتیکانه روره موږ دا مشکلات لرو، دا ستونزه ډیره د نن سبا شی ډیر ګران ده. نرخونه نه کنټرولیږي. د وظیفه د حکومت تسې باید نرخونه کنټرول کړي. بیخي شی قیامته ده، په خاص توګه بیا دوا ډیره قیامته ده چې کمه پرچه یا کمه نسخه ډاکترانې کړي. 1000 افغانۍ 1500 2000 افغانۍ دوا لیکي سه کمه نسخه یي. نو خدای دې وکړي چارواکي دې ته پام وکړي او دا دوا کنټرول کې دوا نرخونه به کیفیت دوا بند کړي. کیفیت هم درو خنه وي که څه هم ګران وي خو سیا کیفیت برابر وي او یو اغیزه په مریض کولای. بیا هم مشکل نو خو کیفیت هم نه لري او ګران هم وي. نو دا ستونزه سره ډیر خلک مخامخ دي.
سلامونه علیکم او احترامات وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته. په دې لاین چې جوړو روغ بیاس زه د کندهار ولایت څخه دغه یو پیغام تاسو ته پرېږدم چې په کندهار ولایت کې د کورونو کرایې چې دي ډېرې لوړې شوې دي د پخوا په پرتله. باندې پخوا د یو کور کرایه چې وه 4000 افغانۍ موږ ورکوله، اوس د هغه کور کرایه موږ 10000 افغانۍ ورکوو. په داسې حال کې چې هغه وخت کې زموږ معاش 10000 افغانۍ وو، وسم زموږ معاش 10000 افغانۍ دی. نو د حکومت څخه مو هیله دا ده چې دا زموږ خبرې در حکومت ته پورې ورسوي او دا زموږ غږ واوري. په دې هیله یو چې اوس زموږ 10000 افغانۍ معاش دی، 10000 افغانۍ مو د کور کرایه ده. نو بس دا پیغام مننه.
د ازادۍ رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. بعد زاج عبدالظاهر زوري د نیمروز د ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کیم. عرض می دادی چې دغه زموږ افغانان چې ایران ته په پاسپورت ځي قانوني ویزه کوي او د 2 میاشتو لپاره 3000 افغانۍ د ایران کنسولګری اخلي او هلته د ایران پولیس ګیروي او بې عزته کوي او پاسپورت یې چیري او ردی مرزوی. آیا زموږ د امارت واکداران ولې څه نه وایي؟ دا د بدبخت ملت غم ولې نه خوري؟ والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته وایم. افسوس او صد افسوس چې زموږ پاسپورت په دنیا کې بیا د ټولو بدترین پاسپورت شو. منګ انسانان نه یو، منګ مخلوق د الله نه یو. په منګ باندې ولی دنیا رحم نه کوي، ولی په منګ خپل مرشان نه رحمي. دا څال د ټولو دنیا د مسلمانانو نه پارش کی. الحمدلله په مسلمانای کې، په غیرت کې، په پښتو کې پارش کی تګړی. او د کویت او د سعودي او د امارات او د قطر او د واړو واړو ملکونه چې عوام یې خوشاله خلک یې خوشاله موږ د په در او خاورې په سر خدا وکړه ته وګوره افغانستان مشران در او بریا سره کښېنئ او د وطن او د دې وطن د خلکو د هوساینې دپاره یو ښایسته طریقه جوړه کړئ او د ژوند طریقه ښایسته د مانځه او د اسه او د جوماتونو هغه هم جوړه کړئ. الحمدلله مسلمانان یو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما دا پیغام باید چې نشر شي.
سلامونه نیکی هیلې احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته. زما پیغام خو په دې باره کې و چې د هیواد د زده کوونکو روحي باید ورچت شي. روحي باید هله ورچت شي چې زموږ د هیواد د پوهنتون نه فارغ شو زده کوونکو ته وظیفې په لاس ورکړل شي، د هغوی سره همکاري وشي، او هغه زده کوونکي چې پیلن مکتبونو کې دي او یا کوشش کوي چې د هیواد څخه بهر ووځي، دوی ته باید داسې د کار زمینه برابر شي چې خپله ورځني ژوند کې نیمه ورځ کار نیمه ورځ ورسره مکتب وي، چې خپل بوج خپله پر ځان واخلي. نو زموږ له موجوده حکومت څخه هم همدا هیله ده چې داسې یو کار ورته برابر کړي د مکتب تر څنګ، یا داسې یو څه دو وکړي چې زموږ زده کوونکي زموږ ځوانان زموږ راتلونکی نسل او هغه چې زموږ آینده را جوړوي د ایران او د ترکیې د مرزونو ښکار نشي، چې د هغوی دغه ځواني چې ده دغه انرژي چې ده په غلطو لارو اسراف نشي. نو د دې پوښتنه به الله هم کوي، ځکه چې انسان خو دا خو راغیت دی، او راغیت چې چا په لاس ورکړل شي دی وي شپون د رمې حیثیت لري، کمسې چې شپون روانې هماغسې به ورپسې رمه هم روانه وي. نو له موجوده حکومت څخه مو هیله همدا ده چې کارونه پیدا کړي، هغه زده کوونکي چې له پوهنتونه فارغ شوي هغوی ته کارونه وظیفې ورکړي، تر څو پورې د مکتب زده کوونکو ته روحیه ورکړل شي چې کارونه والا شته دي، مکتب وایي دوی څه په خاطر یې وایي. نو په همدې خاطر اوس مهال که چېرې دا حالات همداسې دوام وکړي، خو خپله پیلن په دولسم صنف کې یم، او نو که چېرې له دې فارغ شوم د خیره بیا به زم ګورم، نو ځکه که دا حالات روان زه خو نه شم پاتې کېدلی، زه به هم له افغانستانه وځم. او دوی ملامته نه دي، څوک چې له هېواده بهر وځي له مستۍ نه نه ځي، ځینې شته له مجبوریت، ځینې شته بیا د پیسو حرص وي. نو پیغام ډېر نه اوږدوم، هیله ده چې ښه وخت ولرئ.
سلامونه نیکی هیله دې ورسیږي ټولو ته. زړه هم ډېر څه غواړي خو نه شو ویلی، د حالاتو سره سم سړی خفه شي، نجونو په تعلیم بل رقم سړی خفه شي، فرمانونه یې نړیږي او رژیږي، آینده باندې هم سړی خفه شي، په ژړا او ما زړګي کور ته ستنیږي، بس په دغه لوی ماتم سړی خفه شي. مونږ نور هم وروسته پاتې له نړۍ، په دې ستونزه په دې دم سړی خفه شي. الوزه خدای دې خیر کوي لا نور، الوزه خدای دې خیر کوي لا نور، په دې کار نو څنګه کم سړی خفه شي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته راستولي وو، موږ هم واوریدل، خبره مو کړل، په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو او مسؤلانو تر غوږونو ورسېدلې وي، او هغه کومې سپارښتنې مو چې درلودې، کومې غوښتنې او شکایتونه مو چې درلودل، په هغو باندې غور وکړي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د پروګرام لاندې برخې ته، چې دا پیغامونه او د خبرونې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله منم چې ټولو لپاره تر روغ جوړ خوښ خوشحالي که اوس هم چیرې د ورکو عزیزانو خپرونه وي، نو زما دا پیغام پر شینه شرکی. زموږ یو دوست ورک دی، 13 کاله 14 کاله عمر لري. که چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غږ اوري، زما سره پر دغه شمېرې باندې یا اړیکه ټینګه کړي او یا دې په واټساپ باندې مسیج راته وکړي. 0 2 0 8 2 5 0 0 8 2 5. کچیر دې زما ژغ پلا اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري، زما سره دې یا ژغیر پیغام شریک کړي او یا دې تماس را سره ونیسي. نو د کور څخه خوښینه وتلې، موږ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اورودونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایلی ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو به تر به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوزہ صدا ولید ہلمند ولایت مساکلہ اور سوالی خبر کوما. ما ورور دی وکال کیش د کور نه درکاسو دی شو ته دی بیا هیڅ معلومات نسته. او دا وخت موږ کور مرجول سوالی کړی، مرجول سوالی ستلو دی یاره کف دا معلومات لري په داش ما دی مرته رنگوی. 0 2 3 4 9 8 0 4 1. د نوم اصلي بسم الله جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ولدي او د محمد ولدي ور ورته د جنان اکازي دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو نبیولا زابلیل زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. یو رک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبد الوکیل کاکا زوی. تقریبا 15 کاله عمر لري. 10 کاله مخکې له خپل کوره د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځېدلی، خو په قچیا کې لاره کې له خپلو ملګرو د مریضۍ په خاطر په لاره کې پاتې شوی و او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 کاله عمر لري. که هر څوک په اړه معلومات لري، لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واټساپ شمیره اړیکه ونیسي، تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واټساپ ټلیفون شمیره د 0 8 5 8 5 8 1 0 6 8. تکرار 0 8 5 8 1 0 6 8. نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلټ.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی ستاسو میشنه اوریدونکو عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان از میجو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی اوسیدونکو دی. دا درې کال کیږي چې نادره کسوي دی. نو کچیر خان محمد ما ژغ پخپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبرو باندې په تماس کې سي. سمج د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره از دل بیا تکراروم 0 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د حزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. په پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که هر ورور هر چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ یې ډېره پشیشانه ده او کورنۍ یې ډېره خوابدې ده، ځکه ماشومان یې تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته سته. نو هیله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اورېدونکو پورې ورسوي، او اورېدونکو ته زه بیا هم خپل شمېره وایم که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمېرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 5 5 2 ځل بیا هم شمېره درته وایم. 0 0 6 0 6 0 9 5 5 2 نو هیله د ازادۍ رادیو څخه کوم چې زما اخلاقي همدغه پیغام تر اورېدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکه سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دا کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولسو کالو دی، او د کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلې چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی، بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. الا پاک دې سپه وزونه درکې خادم صاحب. چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی، دا کریم محمد طیب، دا زموږ راځنه یې دا چې څه ده چې اوس اعصاب په تکلیف باندې اخته شوی دی، چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا د پولیسماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه چې پر 5 4 1 8 8 په پای کې 2 دی، 8 2 8 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و. نو کچیرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهرباني همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 0 1 1 2 3 8 19، یعنی 0 0 1 1 2 3 2 8 1 9، پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده د 14 میاشت کې چې ورک ته نمیروالی دی، د پلان مې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحم احمد دی، د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د 14 میاشت کې چې نادرکه ده، که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي. 0 0 1 1 2 3 4 1 2 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم، د کوچني اختر دریمه ورځ ولاړې غورغورید د غزنې د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم. نو ما ته هیڅ معلومات نه کیږي، دوستو قریب چې خبر یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی، بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی، زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم. 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژما چې د بلخ ولایت او د دې دادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري، لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و هغه زما ام سیم پیو دا دوه درې کاله کېږي چې د شمېرې راڅخه د سټ څخه وتلې دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمېرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمېره پرېږدمه، که چیرې دوی یا بل څوک یا نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام یې واورېدی نو لطف وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمېره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله رحمان او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمېره درته اعلانوم 0 اویا 3 0 5 0 0 8 0 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د ازادۍ ریډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکي وتلې د کوره او بیا ته درک او پته نه لګي اوس پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسي 0 اویا 0 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی، په قوم زاره دی، مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی و. بس دا وخت نه موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته ځنه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ورکسو عزیزانو کارکونکو اوریدونکو څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ تیار روشان. تاته مې یو ځانګړی سلام کوم. احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالۍ سره. زموږ د کاکا زوی ورک سوی دی چې دا 30 کلو دی. نو تقریبا دا 10 کاله کېږي دی. دا 30 کلو د 10 کلو پر شاوخوا دی. تقریبا دا 10-12 کاله کېږي چې خپل کور نه ترکه سوی دی. د کندهار د باغ پل ولسوالۍ، باغ پل خو د باغ پل په سیمه کې، د اومې حوزې په سیمه کې. نو د لیته نه درکه سوی دی د خپل کور سره. تر دا ننه پورې بیا د مړو د ژوندي درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دغه پیغام تاسو پریښوی، هر ملګری پیدا کړی یا معلومات یې ورته، نو زموږ سره دې په دغه تلیفوني شمېرو تماس ونیسي. 0 3 0 5 0 1 0 0 سلام د 0 3 0 2 3 0 0 3 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
د ازادي ملما
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونسی. د جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکي اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا ډیر مننه چې تاسو وخت وایستې د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیری چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیډا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغیراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوې حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د خزو په مقابل کې د تاوتریخواله د منی قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د خزو او جنونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخواله د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلی وي چې هغه تر ډیر حد پورې عملی کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو د درې کال را په دې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغه یو طرح وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوس پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض آمیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغه شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خوا څخه د کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو زما پښتنه تاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي. او خو بلې خوا ته بیا د طالبان حکومت شای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته څو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمنلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي هغه په دې معنی باندې دی چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی او فکر کوم د 2022 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړو هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاری چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینونه سرغړونه وکړي او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. دازي باسي مملکتونه هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دي، در بس وی دا کنوانسیون نه موږ زکاو او نه منو چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دا وی په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي او دا غي په څنګ مدني ټولنې او فعالینه د خزو او د بشري حقوقو فعالینه هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیا وي بیا هغه دغه شادو رپورت تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوی وو. هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نسوک هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري
بله د حساب ورکولو په برخه کې که پوښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلاجانې د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و خو درې میاشتې تېرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر نه سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به تر سره کیږي. هغه خو اوس دای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پویګم، دای بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې دي چې هغه پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې خودلې دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې که خبر ورسیږي دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په ناورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سی او غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ور دی، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکې قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه هم د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلاجانی د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې د غشکیل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه د چې آی له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي، ستاسو معلومات سوای؟
رسمي تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوي وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه مونږ اوریدلې دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی، هغه ته دی دغه باسونه کړی دي، او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دې وغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغه څه د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري، او اوس مونږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحله ته د داخلیدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضي او قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي، پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ترازی دا دي چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی، او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیام کاریګانی یا دغه سیو کارونه تر سره کی چې دیوته په استلای او خطر مواجه شي، دغه سی یو ګنګوسی او اوازی او ردل کیږي. لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې با شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دی خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري، او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي، یا کنه راځي نو دیو دی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
کله د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني، څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري. هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅ کله خپل اهداف ته ونه رسیږي. که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي، یا بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅ کله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي. دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه. نو هغه دی خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې کومه وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
ښه اورزلا جانې، ډېر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت وکړو. سلامات اوسئ.
ان شاء الله. مننه تاسو له هڅې. آزادي رادیو.
مسترگو سترگو کی غڑی کی جانا مسترگو سترگو کی غڑی کی جانا مدا مسترگو سترگو کی غڑی کی جانا نندرا مسترگو سرگو کی غڑی گی جانا مدا مسترگو سرگو کی غڑی گی جانا
زید تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتاف سره.